السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو د پر ځای کولو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان دی ماو نینګ پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. اغلی نینګ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستلو په برخه کې ځینې لاسته راوړنې لري. هغې ویلي چې له دې پاسنیو پرمختګونو سره سره افغانستان ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دی او نړیواله ټولنه د دغو ستونزو په هواري کې د طالبانو د اوسني حکومت د تګلارو په اړه اندېښمنه ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران پرون د کوچني اختر په مناسبت په بخښنې سره د لوی اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي، هیله لرم چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامه روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلی جبران زیاته کړه چې په اختر شپو ورځو کې به د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي، د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلاندې وینا کې ویل د واګنر ډلې جنګیالي کولای شي د روسیې له پاو سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستان شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته له بلاروس سره د یوې هوکړې د بلاروس په منځګړیتوب د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او روسي خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپی سفر پیل کړی دی او لزمکه څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون پښپګوشته منیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼه کې وویل چې دغه تراپی ستراتوسفیر طبقه ته خېجولې او له هغه ځایه به په یوې ځانګړې وسیله د هندوستان نریندر مودی لوبغالی ته ښکته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 28مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. پا پخوانی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مشروع نظام باید راشي چې د ولس امانت ور وسپاري.
موږ باید اوس ټول هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي.
ښاغلی غنی د ولس کوم امانت مشروع نظام ته سپاري؟
هغه امانت نه هدف یې دا دی چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي.
څه باندې 2 میلیونه حاجیانو نن د عرفات په میدان کې د حج مهم رکن پیل کړی. ترکیه او ایران تازه له خپلې خاورې افغانان ایستلي دي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دی چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. خاغلی غنی دا خبره د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. طالبانو د اشرف غنی د څرګندونو په تړاو سندې ویلي خو په خوا یې ادا کړې چې نظام یې ټولګډونه او قانوني دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان پخوانی او مخلو جمهور رئیس طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته ده. محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غنی ویلی پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي چمتو دی په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي.
موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولسپاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېمې لارې ته اړتیا ده او زه بېلې دی چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغه لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم.
طالبانو د پخوانی ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې خو مخکې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني دی. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او عمده لامل یې هم د افغان ښځو او نجونو په شمول د بشري او نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې د طالبانو سخت دریځ یادیږي. خو طالبان بیا وایي دوی په هیواد کې امنیت راوستی او فساد له منځه وړی. محمد اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15مه له کابل ووت چې ورسره طالبانو ارګ ونیو او رسمن د افغانستان شل کلن جمهوري نظام ړنګ او پر ځای یو وار بیا طالبان واکمن شول. د تیر نظام یو شمیر لوړپوړي چارواکي، یو شمیر عام خلک او د غنی منتقدان د جمهوري نظام د ړنګېدو پړه په مخلو ولسمشر اشرف غنی اچوي. غنی بیا په خپل اختریز پیغام کې ویلي طالبانو واک قبضه کړ خو مشروعیت یې ترلاسه نه کړ. ښاغلی غنی ویلي سره له دې چې طالبانو یو څه کراري راوستي خو د ده په خبره تاوتریخوالی نه دی درولی. هغه طالبان په غچ اخیستنې تورن کړي او ویلي دي چې د دې غچ اخیستنې بیه افغانان، ښځې او نارینه ورکوي. د ده په خبره طالبانو د دایمي او عادلانه سولې پر ځای د منفي امنیت لاره غوره کړې. ښاغلی غنی ویلي په جمهوریت کې هڅه وه چې افغانستان د آسیا په متحرک زړه بدل شي خو د ده په خبره د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. ښاغلی غنی ویلي طالبان د روان بحران په وړاندې بشري، مالي او تخنیکي امکانات نه لري. د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان چې وارد مخلې اقتصادي او سیاسي کړکیچونو سره مخ و له یو لوی بشري بحران سره مخ شو. د لوګو او اړمنو خلکو شمیر پکې 9.7 میلیونه کسانو ته ورسید. د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندې شوې او یوازې یوه لږه اندازه پیسې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته رسیږي څو د ملګرو ملتونو او نورو خیریه مؤسسو پروژې پرې مخته لاړې شي.
ومورېدل چې د افغانستان مخکینی یا مخلو ولسمشر د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چمتو دی چې له طالبانو سره د مشروعیت د رامنځته کولو په برخه کې همکاري وکړي. د ښاغلي غنی دغه وینا ځینې نورې برخې هم لري او هغه ویلي که چېرته مشروعیت رامنځته سي د ولس امانت به ور وسپاري. د ښاغلي غنی د خبرو نور مهم ټکي څه دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر پوښتلی دی.
څو مهم ټکي دا دي چې غنی د یو با مسولیت افغان په صفت چې همیشه یې زه نه د غنی مدافع یم که شخصي مسایلو ته لاړ شو، بلکې د یو واقعي افغان په صفت که تعریف کوم. ډیر داسې مسائل دي چې غنی په خوا هم پکې خېل نه وو او اوس هم خېل نه دي، نو هغه امانت نه هدف یې دا دی یو خدا چې په مجموع کې دغه نظام واګي په رسمي ډول مثلا اوسنی نظام ته چې طالبان دي وسپارل سي. دې خبرو کې ځینې نور مهمو ټکو ته هم اشاره شوی وه چې د طالبانو کې مثلا یو تعداد اوس هم چې د دین په بهانه خلکو نه حقوق اخیستي هغه مسایلو ته اشاره شوی. اقتصادی بسیاینه ته اشاره شوی ده چې اوس ډیر ښه وخت دی ځکه غنی ډیر کوششونه وکړ چې دغه مسایل عملی کی. متاسفانه هغه د نستوري ماران چې شاوخوا ته او چې په هر چا حساب وکاو غل وخوته، غنی خپل دغه اهداف ته ونه شو پر خدای چې ورسیږي او عملی کی او هیواد ته ګټه پورته شي. نو دغه اقتصادي بسیاینه ته دلته اشاره شوی ده. د چانسونو له لاسه ورکولو موضوع چې واقعا دا ډیر مهمه موضوع ده چې مونږ که چیرته مونږ د ښوونځي او پوهنتون د تګ نه پاتې کیږو نسلونه به مونږ بیرته دا جبران نشو کړی. تر ټولو یوه بله مهمه موضوع هغه دا ده چې په دې اکثریت پښتانه پوهیږي، متاسفانه غږ نه وچتئ چې په پښتنو باندې به بیا اصلا نه نړۍ او نه خپل افغانان نور اعتبار وکړي، ځکه دا اوس د پښتنو چانس دی. اوس په اصطلاح د نړۍ په ویناو او واقعیت هم دا دی چې اکثریت د نظام د پښتنو په لاس کې دی. که واقعا پښتانه په دغسې یو شکل باندې خپله څیره نړۍ ته معرفي کړي، زه فکر نه کوم په آینده کې هیڅ وخت د پښتون په نامه څوک اعتماد وکړي چې د افغانستان واګي په لاس کې وي. احمد زئی صاحب مهم مسایلو ته اشاره کوي.
مننه ښاغلی غنی. دغه راز وویل چې د طالبانو مشران د سیاسي مفکورې له افلاس یا نشتون سره مخامخ دي او د ژمنه وکړه چې دای د حل لارو په برخه کې همکاري کولای شي. فکر کوي ښاغلی غنی د مشروعیت په ورکولو کې طالبانو ته څه ډول هڅه کولای شي؟ سره له دې چې یو بانفوزه څیره ده مثلا نړۍ سره هم ښه اړیکې لري.
یقینا تاسو وګوري په هغه سی یو بدبخت شرایطو کې چې غنی خپل هغه یو نیم دوره چې تقریبا یو دوره پوره کړه او دویمه دوره یې لا پوره هم نشوه، سره له دې چې ټول شاوخوا ته د غلو د فاسدو د جنگ سالارانو د جهادي تجارانو په منځ کې بیا هم دی وتوانلی ډېرې سترې پروژې عملي کړي او ډېر پلانونه یې درلوده. دا په دې معنی چې هغه پوهیږي، هغه فهم د دې لري، هغه سره واقعا د داود خان د پلانونو هغه د امتداد مسایل په ذهن کې دي. دا ټول هغه څه دي چې د غنی پښتون کې طالبان درسته د امنیت راوستي واقعا له نړۍ سره ارتباطات یا خنه دي یا یې خکېدو ته خلک نه پرېږدي، یا هم څنګه چې خپله د دوو مشرانو ویلي دي چې تنا د مدرسې په زده کړو هر څه نه کېږي. او دا یو واقعیت دی، مونږ هر څه ته ضرورت لرو، مونږ ډیپلوماسۍ ته ضرورت لرو، مونږ د نړۍ سره ارتباطاتو ته ضرورت لرو چې دغه تشه به واقعا د غنی پښتون کې به دغه موضوعات حل شي او دا به یو مثبت تاثیر ولري.
بله. احمد زئی صاحب یو بل ټکی ته هم زه اشاره کوم. ښاغلی غنی وویل چې دای له جنگ سالارانو سره یو قدم هم نګدي، اما انتقاد کوونکی چې ما په د ټولنیزو رسنیو کې وڅارل د ښاغلی غنی په دې دریز باندې نیوکه کوي، ورته وایي چې ستاسو په حکومت کې هم جنگ سالاران وو. تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د همدې ارګ شاو خو داسې کسانو چې په فساد کې ښکېلو. ښاغلی غنی ولې د خپل واکمنۍ پر مهال د هغو کسانو مخونه نیوله؟
راځئ زه به هم یو اشاره وکړم. زه په افغانستان کې په همدغه دوران کې پاتې یم او د یو تحقیقاتي مرکز مشري مې په غاړه وه چې ډېرو مسایلو ته مې لاسرسی درلوده. متاسفانه بدبختي دا ده تاسې او د نړۍ ټول مطبوعات او په مجموع کې نړیوال دي نه باید دغه سو جاسوسو سیرو چې هر یو لزګونه اکاونټونه جعلي اکاونټونه په سوشل میډیا کې لري او د پردیو د استخباراتو لخوا تمویلیږي، د هغه په فیصلو فکر نه کوم چې دا به واقعا یو ښه کار وي. اما غنی په خپل وخت کې ډېر داسې کارونه وکړه، خو بیا هم ما وویل چې تاسو فکر وکړئ چې په 1500 کسانو منځ کې که یو کس واقعا ښه سړی وي او ټول خاینې ډېره سخته ده.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو نن سه شنبه د عرفه مبارکه او ورځ د څه باندې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګوډ ګوډه د عرفات میدان ته ټول شوی او هلته لمونځونه او عبادتونه کوي. په دغه کې 10,000 افغان حاجان هم شامل دي چې دوی ویلي د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دعا کوي. تفصیل په دې راپور کې و.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره د بیت الله زیارت کوونکي نن مکې مکرمه ته څیرمه د عرفات په سیمه کې ټول شوی.
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه.
عرفات کې ګډون د حج مهم رکنونو دی. حاجیان نن لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته رواني. یو سبا چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خان محمد نظامی سکال لوګر څخه حج ته تللی. هغه چې شپه په مینا کې تیره کړې ازادي روډ سره خبرو کې وویل د هیواد د سوکالۍ لپاره دعا کوي.
راوا تقریبا 2 درجې 3 درجې ګرمي ده. الحمدلله خیمو کې پراپر امکانات شته، کنډیشن دي، کولر دي، نو بس هر څه انشاء الله برابر دي. او زه خپل ډیر خوشاله یم او زه لرم سپ میلیونونه انسانانو کې الله جل جلاله دې ما نصیب هم کړی سپ حج کې مې نصیب اوس والا او راغلی یم. ډیر ډیر خوشاله یم انشاء الله د خپل وطن په کې د ځان په کې دعای وکړو.
سکال له افغانستانه شاوخوا 10,000 کسان حج ته تللي. یو شمېر افغان حاجیانو له ازادي راډیو سره مخکې په خبرو کې بیا شکایت کړی و چې خواړه د کار نه دي او نه د تګ راتګ لپاره بسونه په وخت ورسیږي. د ځینو دغو زیارت کوونکو خبرې په خواله رسنیو هم خپرې شوې. له دې ډلې یو تن د ناسمې ډوډۍ په اړه شکایت لري او بیا هلته له یو افغان مسول سره هم لانجا او بحث کوي.
نن درې مورې دو هی چا مړ نه د خړلې وګیا خلی وجه ډېر وړې وات به دې مړې ورسېږي. دا مړې ته اوس یو وخت دی ګوش په مړې دو وچا خړلې کې نه تر خښاوي دو دای سبې چی مړې دو سبې چی دی پورا دا کاس مو دی چې زموږ مات نه يم کې معلومات نه یو کار نشي کوله مده کوي نو بیا تاسو ولې کتي معلومات ته دلته مسول کړای.
یو بل افغان زیارت کوونکی بیا د افغان جانو د پلی مزل ویډیو کړی او وایي چې موټر نه دی ورته برابر شوی.
دا یې نه پیرا زمون ټول هوجا دا روان دی او موټر نشته دی نسبه یو روډ باندې پیرا روان دی. الله دې رحم او فضل کې یو درې کسان موټر وال یو زمون کو نړۍ یو دوا یو لغمانو.
ځینې افغان حاجانو داسې وخت ناسمې ډوډۍ او غیر منظم ترانسپورت شکایتونه کړي چې د طالبانو حکومت سږ کال د حج لپاره له هر زیارت کوونکي د ټولو مصارفو په خاطر 3,940 امریکایي ډالر شاوخوا 3,10,000 افغانۍ کېږي اخیستي. د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت بیا د دې تر څنګ چې وایي شکایتونه اوري ډاډ ورکوي چې افغان حاجان تر دې دمه له کومې خاصې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې سره نه دي مخامخ. دغه وزارت ویاند فضل محمد حسینی
10,000 حاجانو لپاره خواړه چمتو کول او لغوا شپسانو سره سیمه قرارداد کړی څلورو یا درې شپسانو سره قرارداد شوی د شپې لپاره خواړه چمتو کوي. نو کچته موږ تاسو خپل کور کې هم پخلای کوو دی او کور یو لوی کور خوړو کې کله کله به هڅه پر مشکل پیږي خو په مجموع کې الحمدلله دغه 10,000 حاجانو شکایت باید د 10,000 حاجانو رضایت باید وکړل شي نه دی ورځي دی یو فرد یا دی یو کس لپاره چې کوم اړخ په کې یا په پاکت کې چول شوی وي خراب دی وي دا امکانات خامخا لري. دا به چیرته واجب خامخا یو یو کاسه کې یو خپل خراب دی وي.
د سکال حج په مراسمو کې دی یو سلو شپیتو هیوادونو حاجانو ګډون کړی او د کورونیو حاجانو په ګډون د دغه زیارت کوونکو شمیر سره باندې 2 میلیونه تر رسیدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو. تاسو ازادي راډیو اوري په دوهمه نیمایي کې لښپګنیمه بجو ورسته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه هم خبرې دوه ته چمتو ده. هله د شرا سره اوري په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراضیا ناسه کې طالبانو وغوښتل چې د خزو په زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لری کړی. د خزو چشمیر لشلو او وخت د غوښتنه د لوی اختر د رسیدو په درشل کې په یو اعتراضیا غونډه کې کړي. تفصيله په دې راپور کې اور.
دا په بلخ کې د وی معترضې میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریک شوې خي چې درشل ډیری خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادرې هم پر سر دي د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور مادیز پریکړلیک هم صادرېږي چې د وی ګډونوالي لخوا لوستل کیږي.
ما از اوکراین څخه حکومت سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي
برای ځوانان فراهم نمایند.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
آموزش
د زده کړو اختره یې راکړي. موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومه وي. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پرېکړه لیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې د شهرې تمنا په نوم یوې نجلۍ په بدخشان کې نور ښځو ته د کار موقع برابر کړي. ښځې خپلې هم ځان ته یوه بوختیا رامنځته کړې ده چې څنګه روسي را سره اوریدلی شي. خو اوس ورځو دې ته چې ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د ترکیې حکومت شاوخوا 230 افغان کډوال د دې هیواد له بیلابیلو سیمو ایستلي دي. دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي او اسناد هم نه لرل. په ورته وخت کې د ایران ایرنا خبری اجنس هم په خپل خوخه یا په زور افغانستان ته د نوي زر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له نرګس مومن حسن زینور.
له ایران او ترکیه د افغان کډوالو د وستلو دوام. هه ترکیه رسنوی د دې هیواد چارواکو له قبل خبر ورکړی چې شاوخوا 230 افغان کډوال چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته تللی وو له بیلابیلو خارونه وستل شوی او افغانستان ته لیږل شوی دي. دا په داسې حال کې دی چې د ترکیه د کډوال اداره ویلي د تیر میلادي کال په اوږدو کې له 1,340,141 افغانان چې د هیواد ته ورغلي وو 8,290 تنه چې بغیر قانوني توګه ترکیه ته سفر کړی وو له خپل خاورې وستل دي. ورته وخت کې د ایران دولتي اژانس ایرانا هم راپور ورکړی چې د سه کال په سالي راهیسې 90 افغانان په خپل خوخه یا هم په زور د دوغارون له پولې بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د ایران خبری اژانس په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په ایران کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال شته چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. هغه یو شمېر هغه افغانان چې له ترکیه او ایران تازه راوستل شوي له دوی سره د دې هیوادونو د پولیس له بد چلند شکایت کوي. عبدالهادي چې نږدې اونه یوران د ایران بیرته افغانستان ته راستون شوی او اوس د تخار د قرلق سلی پولیسوالی کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل
ما ایران به خاطر غریبه کار زندگی
و وضعیت ایران ته د کار او غریبه لپاره ولاړو. د بی وزلی د عمله له ایران را د مرز شو دوه کډری ورځې کیږي چې راغلی یو ایران پولیس وړي په چلند کاوه په دې خبرې کوي او ویل به تاسو باید خپل هیواد ته لاړ شئ. ول ایران ته راغلی اسناد نه لري غیر قانوني است و هل تکول به کول
غیر مجاز هستین مدرک نداره لاتکف میکرد.
عبدالله چې په کابل کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل ورور یې ګلاب الدین د بیوزلۍ له امله ایران ته کډوال شو او له هغې ځایه په غیر قانوني توګه ترکیې ته ولاړ. خو د ترکیې پولیس ونیو او د وهلو ټکولو وروسته بیرته ایران ته ولېږل شو.
برادرم ګلاب الدین کې سر مرز ترکیه او ایران مفقود بود چې لایې
ګلاب الدین ورور د ترکیه او ایران په پوله کې ورکو. موږ یې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. بل اخر دا یو ونی کې چې موږ ته یې پیغام پریښود د پولیسو سره کوم شمیره و. مسله دا و چې دوی غوښتل د ایران لارې ترکیه ته لاړ شي. ترکیه خاورې ته هم دننه شي چې د ترکیه د پولیسو له لوري ونیول شول. دوی ویل هم دومره وخت چې دوی د ترکیه د پولیسو سره موږ ته یوازې یو ګیلاس بوره او اوبه راکولې، بس نور به درې وخت یوازې موږ وهلو. اوس مې ورور په ایران کې ژوند کوي، نو کونه ورباندې ستلی او لاس او پښې هم ورباندې ژوبل کړي دي.
له ترکی او ایران د افغانانو د وستلو په دې هیوادونو کې میشت کډوال هم اندېښمن کړي دي. په ترکیه کې یو تن چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مهاجرین بسیار دولت ترسول از زندگی میکنند، اینجا اصلا آزاد گشت گذار نمیتونند، ولی شاید داخل ها
کنوال دیر پر در او ویر که جون کردی اصلا آزاد تک او را تک نیشی کولی. پولیس پر مترو او بس که لکنوال و کردیزه نیکردی او در شخصی جامو سره او هوای هم نیسی. اوز در ترکیه پا پول هم دومره پولیسان دی چو چوب دادلی نیشی او در ترکیه دنن اوزا هم خنه ده. موک تو سازمانونو تا دلتا نملیکن اوکلا خو موک تای احوال را نکرد چی موک به در دیپورت که دو چخوا جوری
تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغانان او په دې هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منظه کاکړ هم له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی چې دوی افغانان بندیان ځوروي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي دي. له دوی ډېری د امنیتي ګواښونو، بېروزګارۍ او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خزو پر کار له بندي سره سره شهرت تمنا چې له ذکرو به برخي شوي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځان او یو شمېر نورو خزو ته د یو خزینه پلورنځي په جوړېدو د کار زمینه برابره کړې. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې اورو.
یویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دیو وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینه او وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د یوې ښځې لخوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړی لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړۍ ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل تر څو چې پوهنتون خلاصیږي او خپل زده کړو ته دوام ورکوو. د سوداګرۍ له لارې هم پرمختګ کولی شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړي او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د ښځو لپاره د سودا اخیستلو مناسب ځای دی.
مونږ دا پلورنځي ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمېر نورو هغو ښځینه محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته تلو منه شوې دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولی شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخته یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازاتو پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزې د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غوښتلو مې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولی شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منه شوې غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بېکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیره ورځ نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې شامل کړ چې د سوداګرو ښځو لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د ښځې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو ښځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند نشي.
اوریدونکو شپږ نیمه